د ماخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډه سبا سه شنبه د ولسمشر اشرف غنی په ګډون جوړیږي، او په کابل کې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې وکیلانو په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
سرکړو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 14 ولایتونو په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف عملیات روان دي چې تر اوسه یې ښې نتیجې ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د هغې غونډې کوربه وي چې په دې سازمان کې د اصلاحاتو پر موضوع څرخي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي متحده ایالات به د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ووځي که ملګرو ملتونه د ایران پر اټومي پروګرام څارنه کلکه نه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 14 ولایتونو په ناامنو سیمو کې وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات روان دي چې تر اوسه یې ښې نتیجې ورکړي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ځمکې او هوا له لارې پر مخ وړل کیږي.
افغانستان په هر سیمه کې چې ترورستان مخالفین سر پورته کی د افغانستان وسلوال فوج یې تکیې. ملن منګه دا نن 14 عملیات په 14 ولایتونو کې لرو. 14 عملیات د کومندو قطعاتو عملیات لرو. هوایي قواوې هم زمونږ فعال دي. دا نن 1000 ضربې مستقل اجرا شوې دي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیاتو کې د بریا خبره کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه، او له افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو یې په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د افغانستان د متشبسینو عالي بورډ وایي له تېرو شپږو ورځو راهیسې د افغان سوداګرو په خټکیو او بار موټر د واګه له بندر سره درېدلي، او هندي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې د هند خاورې ته داخل شي. د دغه بورډ مشر رحمالدین حاجي اغا د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه 40 ټنه خټکی خراب شوي، او کچېرې دا ځنډ وکړي چې نور خټکی به هم د خرابېدو له خطر سره مخ شي. حاجي اغا په کابل کې د هند له سفارت وغوښتل چې دغه ستونزه هواره کړي. واګه د هند او پاکستان ترمنځ بندر دی چې تر ډېر افغان سوداګر له همدغې لارې خپل سوداګریز مواد هند ته صادروي. د هند او افغانستان ترمنځ نوې ډیلي ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د لیږدولو لپاره هم په وروستیو کې یو هوایي دهلیز فعال شوی دی. د 14 کلنو د فوټبال د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان د فوټبال ټیم نن په دوهمه مسابقه کې 3-0 په مقابل کې د بوتان ټیم ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان د فوټبال ټیم چې په دریم ګروپ کې لوبې کوي دوهم بری دی. له دې مخکې قرغیزستان ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان سید علي کاظمي د دغو مسابقو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دومین بازی خود امروز با تیم بوتان دیدار کرد که تانست تیم بوتان از 3-0 شکست بوده، و تیم د اولین بازی خودم 3-0 قرغیزستان برده.
ښاغلی کاظمي وویل د افغانستان د فوټبال ټیم بله لوبه د جمعې په ورځ د دې لوبو له کوربه ایران سره ده، وروستۍ به هم له لبنان سره وي. دغه مسابقې د ایران په کراچ ښار کې ترسره کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغې غونډه کې چې نوموړی به یې کوربهتوب کوي په دې سازمان کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي. ترامپ چې په کراتو کراتو یې په ملګرو ملتونو انتقاد کړی په دې اړه چې په دغه نړیوال ارګان کې څه ډول سمون راوستل شي، خپل نظریات څرګند کړي. یوه ورځ وروسته به هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله چې 193 غړي لري سبا پیلېږي، او د سپتمبر تر 15 به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې متحده ایالات به د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ووځي که د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره په خپله څارنه کې له جدیته کار وانخلي. ترامپ په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د تېرې ورځې غونډې ته په استولي پیغام کې ویلي چې موږ داسې معامله چې څارنه یې کمزوري او کافي نه وي نشو منلی. د هغه پیغام د امریکا د انرژۍ وزیر ریک پیری ولوست. امریکا او د ملګرو ملتونو څارونکي اداره دا څاري چې آیا ایران د دغې موافقې مطابق عمل کړی دی. د ترامپ ادارې په کراتو کراتو ایران له دغې موافقې څخه په سرغړونه تورن کړی، او ویلي دي چې تهران پر دې سربیره د بالستیک توغندیو آزموینو ته هم دوام ورکړی دی. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کرد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سپتمبر د 15مې ټول پوښتنه به له هغه څه نه پام بلې خواته واړوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریزې ډلې د ماتولو او هم د دغې سخت دریزې ډلې څخه د نیول شوو ښارونو د بیا رغولو لپاره ورته اړتیا ده. یا ملګرو ملتونو عمومي منشي د عراق پر ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي تاکید وکړ او وی ویل چې د فدرال حکومت او د عراق د کردستان د سیمه ییزې ادارې ترمنځ ټول لاین حل موضوعات د اغیزمن او پراخ ډیالوګ له لارې هوار شي. د ترکیه او ایران په ګډون د عراق ګاونډیانو چې پکې کردان د اقلیت په توګه اوسي هم له دغې ټول پوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې د افغانستان په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو مشران نن نیویارک ته رسیږي څو د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې چې سبا پیلېږي ګډون وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن په خپلو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې ویلي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د فساد راپورونه کولی شي د خلکو په وړاندې د دې کمیسیون اعتبار کمزوری کړي. او په جلال آباد کې د ډاکټرانو له احتساب وروسته چارواکي له ډاکټرانو او نورو خلکو غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
دوی موږ د ملي امنیت ادارې سره همکاري وکړو. هغه څوک چې دا ګواښ کوي دا هغوی په اړه د موږ څه معلومات راکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په کابل کې یوې نوې واده شوې جوړې د خپل واده لګښتونه د یو روزنیز مرکز پر جوړولو ولګول. خاکله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په مکړی د دې خبری مجلې لمړی راپور ته د نړۍ د هیوادونو مشران ځینې نیویارک ته رسیدلي او ځینې پرلار دي. سبا د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه جوړیږي چې ولسمشر اشرف غنی هم ګډون پکې کوي. د امریکا غږ آشنا همکار سید سلیمان آشنا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې دی او د دې غونډې په اړه معلومات راکوي. آشنا صاحب، د نړۍ د هیوادونو مشران لکه څنګه چې وموویل مخکې نیویارک ته یا رسیدلي یا پر لاره دي، تاسو هلته څه وینئ؟ د افغانستان د استازیتوب څه نښې نښانې شته؟ ولسمشر اشرف غنی رسیدلی که نه نیویارک ته؟
مننه تاسو اوریدونکو ته سلام. جمهور رئیس غنی خو تر اوسه نه دی رسیدلی. نن دوشنبه د پلان نه چې کوم افغان چارواکو ډیپلوماتانو دلته ماته وویل نن به راورسیږي او سبا د سیشن به پوره شي. نولسم د سپتمبر باندې د عمومي ویناوې پیلېږي چې دوه هفتې دپاره دي. جمهور رئیس غنی په اول لیست کې دی او په دومه برخه کې، یعنې پس د غرمې نه چې هغه د درې نیمې شروع کېږي تر نهه بجې ماښام پورې، دوی ته یې د شپږ بجو شاوخوا وخت ورکړی چې دی به وینا کوي. خو دلته یو مسله پیدا شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ یو د هرکلی یو غونډه لري او هغه په عین وخت کې برابرېږي. نو دغه افغان چارواکي چې کېدلی شي چې دغه وینا مخکې وروسته شي، دې دپاره چې هغه اصلي غونډه هلته ملاقات کېږي د جمهور رئیس ټرمپ سره، هغه دغه نشي مختل نشي او خراب نشي. نو دا دقیقا نه معلومه چې اول به کوم پروګرام کېږي.
آشنا صاحب، د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره داسې ښکاري چې پراخې تیاری نیولې دي. اهمیت د دې غونډې د افغان چارواکو له نظره په څه کې دی؟
یو اهمیت دا ده چې د افغانستان وای چې د څلوېښتو کالو نه دا د تروریستي او د جګړو قرباني شوی دی او نن سبا چې دا ټول دنیا هلته په افغانستان کې ده او پیسې مصرفوي په نوم د دې چې دلته تروریزم ختم کړي. جمهور رئیس غني به پخپله دغه وینا کې چې پنځلس شل دقیقې وي ډېر په وضاحت سره به عوامل د تروریزم مطرح کړي او افغانستان چې د دې جګړې قرباني دی دا به مطرح کړي. او زمې چې هغه څوک چې هغه منابع چې د تروریزم د تمویل او د نوو نسل د تروریستي او غیټوب ته مخه کوي د دې په برخه به جهان ته یو مالو خپل وینا کې چې کی ذکر کی او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یا په سیستم کې چې کوم د تروریزم ضد مبارزه کې دوی تر هغه کړي چې امنیت شورای اصلي طرح ده او هغه جهنی مبارزه کوي د تروریزم ضد افغانستان به په هغه چوکاټ کې د خپل مبارزې لپاره طرحې وړاندې کړي چې هغې کې به د ملګرو ملتونو کومک غواړي او په خاصه توګه د امنیت شورا د غړو چې هغې کې امریکا په سر کې ده. نو په دې برخو باندې دوی خبرې کوي او دغه طرحه وړاندې کوي.
آشنا صاحب ډېره مننه ستاسو وخت کم دی زه پوهیږم، خو یو وروستۍ پوښتنه د ولسمشر اشرف غني او د ولسمشر ټرمپ لیدنه هم په پام کې ده، کلن راته د دې غونډې په اړه ووایي.
اغا سبا ما خان ته کیږي لومړی خو تشریفاتي اده شوې ده، مګر محتمل لري چې سبا ته جزئیات لګوالي شي، ځکه حیات نن راځي نو تفصیل به مطبوعات سره موږ ته شریک کړي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا همکار سید سلیمان آشنا و چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه له ازادۍ رادیو سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې په اړه چې سبا پرانستل کیږي خبرې کولې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ولسی جرګې اداري پلاوی نن له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد د امنیتي وضعیت ښه کولو ته تدابیر جدي کړي. د جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې په سرپل، جوزجان، کونړ او فرا ولایتونو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس د هیواد په 14 ولایتونو کې د مخالفینو پر ضد 14 ځایه عملیات روان دي او ښې نتیجې ورکړې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد پر امنیتي او دفاعي ځواکونو یو ځل بیا غږ وکړ چې د هغو ولایتونو د امنیتي وضعیت ښه کولو ته تدابیر جدي کړي چې د وسلوالو مخالفینو حملې او خوځښتونه پکې زیات شوي دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په سرپل، جوزجان، فراو، کونړ ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو سره سره وسلوالو مخالفینو د دغو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې حملې زیاتې کړي دي. د ولسی جرګې د دغو غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
بیا مهم امنیتی او دفاعي ځواکونه مخاطب دي چې د افغانستان د خلکو د امنیت د تامینولو د روان بحران د مدیریت لپاره لازم پام وکړي.
د ولسی جرګې د غړو له ډلې عبدالستار درزابی وویل په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې امنیت ډاډمن نه دی او د دغو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو په پرله پسې توګه د وسلوالو مخالفینو حملې کیږي. د کونړ ولایت استازي حاجی سخی مشواڼي وویل د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې داعش فعالیتونه زیات کړي او د لوی لارو سپرلې ځنې خوندي نه دي.
په کونړ ولایت کې د داعش مرکزونو ته اقبالات کیږي او په پراخه کچه باندې دعوتونه شروع دي. نو هیله مې دا ده چې حکومت لاس په کار شي او د دغه خلکو مخنیوی وکړي.
د فراه ولایت استازي محمد سرور عثماني وویل د بکوا، ګلستان او خاک سفید د ولسوالیو په شاوخوا 15 کیلومتره کې وسلوال طالبان میش دیو سیمه نام نه کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په خوا تر دې د پکتیا ولایت جاني خیل، د غور ولایت تیواره او په شمال کې د غور ماچ ولسوالی په څو ځلې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي، خو افغان ځواکونو بیرته نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي همدا اوس د هیواد په نام نوسیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو عملیات روان دي او ښې نتیجې ورکړي دي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په هر سیمه کې چې تروریستان مخالفین سر پورته کی د افغانستان وسلوال پوځي تکیې ملن منګه دا نن 14 عملیات په 14 ولایتونو کې لرو. 14 عملیات د کومندو قطعاتو عملیات لرو. هوایي قواوې هم زمونږه فعالې دي. دا نن یو دیش ضربې مستقل اجرا شوې دي.
د یادونه ده چې د افغانستان په ولایتونو کې نامني سنوې خبره نه ده او په دې اړه په وار وار د افغانستان په ملي شورا کې د وکیلانو لخوا توند انتقادونه شوې دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو هم تل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د خپلو تیاریو او عملیاتو خبره کړې ده. افغان امنیتي کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په کار ده چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او په نوو وسلو سنبال شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د ننګرهار، ډاکټرانو د ناامنیو په اعتراض کې کاری احتساب کړی. دوی له حکومت نه غواړي چې د انسان تښتونکو او جنایتکارو ډلو په وړاندې د دوی امنیت ونیسي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي نجیب صاحبزاده وویل چې حکومت د ډاکټرانو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دوی یادونه وکړه چې ډاکټرانو ته همدا اوس هم ګواښونه کېږي. ښاغلی ډاکټر صاحبزاده وویل چې دا ګواښونه د خپل سرو ډلو او زورواکو لخوا کېږي. د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې د دې څرګندونو په اړه مې د ننګرهار د والي د ویان عطاالله خوګیانی نظر وپوښت. ښاغلی خوګیانی د خبرو په پیل کې راته وویل چې حکومتي چارواکي په یوازې ځان څه نشي کولای او باید هغه کسان چې له ګواښونو سره مخامخ کېږي له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
زه غواړم څو موضوعات ته اشاره وکړم. داسې کله کله کېږي چې دوی ته له وړاندې ګواښونه ورکول ګواښ کېږي او دوی ته یو ډول امنیتي ستونزې له وړاندې پېښېږي. زموږ هیله دا ده چې دغه ډول موضوعات مخکې تر دې چې پېښه رامنځته شي یا دوی خدای نه خواسته له بېلابېلو ننګولو سره مخامخ شي، ښه ده چې له وړاندې زموږ د کشفي او امنیتي ارګانونو سره د همکارۍ له مخې په داسې حال کې د دوی هویت به خوندي ساتل شوی وي. نو له به دوی څخه به هېڅوک نه خبرول کېږي. دوی د زموږ د ملي امنیت ادارې سره همکاري وکړي او هغه څوک چې دوی ته زنګ وهي یا هغه څوک چې دوی ته ګواښ کوي د هغوی په اړه دې موږ ته معلومات راکړي تر څو موږ مخکې تر دې چې پېښه رامنځته شي د پېښې مخنیوی وکړو. هغه څوک چې پېښه رامنځته کوي هغوی
بله خوګیانی صاحب، داسې ښکاري چې دا د ناامنیو کچه یو څه له هغې اندازې چې تاسو همکاري غواړئ یو څه زیاته ده. په خبرو کې مو د دوی واورېدل چې یوازې د ډاکټرانو ته دومره پېښې شوي، څو کسان وژل شوي، څو کسان تښتول شوي دي. نو چې یوازې ډاکټرانو ته داسې ورپېښه ده، فکر وکړي چې سوداګرو ته به څومره ورپېښه وي، فکر وکړي چې نورو خلکو ته به څومره پېښه وي، داسې یو عمومي غم تاسو څنګه د امنیت خوړلی شئ؟
تر هغه پورې چې موږ په بشپړ ډول د ولس د سوداګرو د روغتیا پالو او د نورو ډلو همکاري له ځان سره ونه لرو، دغه ډول ستونزو مخنیوی نه شي رامنځته کېدی. هر کس ته پولیس او هر چا ته امنیت نه شي ول کېدی، هغه امکانات له پوا کې نه شته. همکاري د زموږ هدف وړاندې هم مایده ونه وکړله. دوی چې کله پېښه رامنځته کېږي دوی له وړاندې خبر وي، کسان اکثر دوی ته معلوم وي، خو دوی کله چې پېښه رامنځته شي ځینې کسان وتښتول شي یا ځینې حتی شهیدان شي، له هغې وروسته زموږ کشفي او امنیتي ارګانونو ته معلومات ورکوي. موږ وایو چې راځئ چې ځینې وخت کې جرات وکړو، هغوی له وړاندې کشفي او امنیتي ارګانونو ته وښیو، هم به د دوی ډېرو مخنیوی وشي او هم به د دوی دپاره چې هغه پېښه وروسته رامنځته کېږي هغه به له وړاندې مخنیوی وشي.
خو ګنی صاحب، دوی یوه بله ستونزه یادوي چې دوی وایي دا په خپل ولایت کې دننه زورواکي دي چې دا کارونه کوي، نو دغه په وړاندې خو دوی بې وسی دي.
زه وایم موږ په ټولو هغه لارو چارو باندې له دوی سره په همغږۍ کار کوو. هر مهال د تجربن یو چې هغه لارو چارو چې قانون په چوکاټ کې زموږ د شته امکاناتو په صورت کې د دوی امنیت خوندي کولای شي، موږ همکار یو او دا کار هر مهال چې دوی غواړي موږ تفاهم کړی بیا هم شپن یو. ځینې راځي دوی دا جرات هم وکړي، هغه کسان چې زورواکي دي په ولایت کې دننه دي، نن که د خپل نظام پر خلاف یا د خپل د بیان ازادۍ په چوکاټ کې خپل غږ پورته کولای شي، خو دوی دا جرات هم وکړي د هغه کسانو چې هغوی د دوی په وینا زورواکي دي، د هغوی په وړاندې هم دغه ډول حرکت ترسره کړي، هم به د دوی تراکتوري کې دغه ډول اندېښنو څخه نجات پیدا کړي، او هم به ولس وپوهېږي، او هم به زموږ پاملرنه هم ورته وشي، هم به په هغې برخه کې اقدامات ترسره شي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین وایي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د فساد راپورونه د دې کمیسیون اعتبار کمزوري کولای شي. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغار ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې فساد په دې معنی دی چې راتلونکي انتخابات به عادلانه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د اروپایي ټولنې لخوا مرسته شوي انتخاباتي وسایل پلورل شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه له کابله نور تفصیل وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال لخوا د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د فساد د موجودیت په اړه له خبرو کولو وروسته اکسین یا د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د فساد اداګانې د دې هیواد د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ دي. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې فساد په دې معنا دی چې راتلونکي انتخابات به عادلانه نه وي او د خلکو برخه اخیستنه به پکې کمرنګ وي.
د انتخاباتو کمیسیون یوه عادي اداره نه ده. په دې اداره کې د فساد د موجودیت د تورونو مسأله کولی شي. د شفافو انتخاباتو په برخه کې د دې ادارې وړتیاوې تر پوښتنې لاندې راولي او د خلکو اعتبار کمزورې کړي، نو په دې اداره کې د فساد موجودیت د اندېښنې وړ دی.
دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علمی زیدیار د یکشنبې د ورځې په غونډه کې ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د اروپایي ټولنې له لوري په مرسته شویو انتخاباتي وسایلو کې د کمیسیون د دارالانشا د یو رئیس لخوا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لاسوهنه شوي چې باید په دقیق ډول وڅېړل شي. د دې په خبره داسې اداګانې شوي چې دغه مرسته شوي انتخاباتي وسایل اوس مهال په کمیسیون کې نشته او په غالب ګمان پلورل شوي دي. ښاغلی ازدیار دغه شان ویلي چې اروپایي ټولنې په دې اړه درې مکتوبونه حکومت ته استولي خو ځواب یې لا نه دی ترلاسه کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه تورونه ردوي. د دې کمیسیون ویان ګلا جان بدې سیاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې په دې بنسټ کې نشته، خو کېدای شي له یو کارکوونکي نه اداري تېروتنه وشي او خپله قانوني سزا وګوري. د هر ادارې کارکوونکي له تېروتنو خالي نه دي، نو په دې صورت کې نشو ویلی چې ټوله اداره فاسده ده.
له دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز عملیاتي رئیس قلمیار د دې کمیسیون له یوه ولایتي رئیس نه د 15 لک افغانیو په اخیستو تورن شوی و، خو ښاغلی قلمیار له رسنیو سره په خبرو کې دا تورونه بې بنسټ بللې دي. اکسین یا د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي که حکومت دا موضوعات په جدي ډول ونیسيړي د افغانانو له راتلونکي او دیموکراسۍ له اصل سره به لویه جفا کړي وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو جالب مطلب لرو. په کابل کې یوې نوې واده شوې جوړې خپل د واده لګښتونه د یو روزنیز مرکز پر جوړولو لګولې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریالي ناجی ساپی دا راپور برابر کړی.
رانا او عزت الله خپل نوی ګډ ژوند د کابل په لویدیز کې په یو کرایه شوي عادي کور کې پیل کړ. دوی په دغه ودانۍ کې یوازې یوه خونه د استوګنې او درې نورې خونې د ځوانانو د روزنې لپاره په پام کې نیولې دي. د دوی په واده کې د زوم د پلار او د ناوې د مور په ګډون لږ تر لږه 15 کسانو ته بلنه ورکړل شوې وه. د ډېرو نورو ودونو برخلاف ناوې او زوم د واده په ورځ عادي کالي اغوستي. رانا وای خوخی په سرو زرو او قیمتي جامو کې نه وي او غواړي چې خوخی د کوم لګښتونو لپاره تل لاسکړي.
زه خپل خوشبختی په سرو زرو او په لوړو لګښتونو کې نه وینم. خوشبختی دا ده چې د دوړو لورو ترمنځ درناوی وي. یو شمېر کسان خپل خوخی په سرو زرو او لوړو او بي ځای لګښتونو کې ویني، خو موږ له دې کار نه ډډه وکړه.
په افغانستان کې د لوړ ولور د اخیستلو ترڅنګ د ودونو په مراسمو کې ډیر او ملامتون کې لګښتونه هغه درانه پیټه دی چې د بې وزلو ځوانانو په اوږو کې خودل کیږي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو دا دود مات کړی او د واده له ډیرو لګښتونو یې ډډه کړې ده. دغه نوې افغانه جوړه هم توانېدلې چې په خپل واده کې له لوړو لګښتونو ډډه وکړي او نږدې 1 لک افغانۍ په یو روزنیز مرکز ولګوي. عزت الله او رانا اوسمهال د قرآن کریم زده کړه کوي او د دغه مرکز له لارې غواړي چې ماشومانو او لویانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. خغلی عزت الله په دې اړه وویل،
د روزنیز مرکز هدف دا دی چې هر څوک په ځانګړي ډول ماشومان راشي او زده کړه وکړي. د دې ترڅنګ د خیاطۍ، نقاشۍ او د لیک لوست د زده کړې برخې هم لرو.
د زوم پلار محمد ناصر وایي دا کار کولی شي چې نورې کورنۍ هم وهڅوي تر څو په ودونو کې له زیاتو لګښتونو ډډه وکړي. نوموړي وویل چې په ودونو کې لوړ لګښتونه حتی د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ګرځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین څو جنگي کشتۍ د روسیې د لرې ختیځ ولادیوستوک ښار ته رسیدلې، څو د ګډو سمندري تمریناتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي. په آرام سمندر کې د روسیې د سمندري ځواکونو یو ویاند وویل د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل په نوم د دې تمریناتو لومړی پړاو به له نن څخه تر پنجشنبې پورې د ولادیوستوک په سواحلو کې روان وي. دوهم پړاو به له جمعې څخه د راتلونکې اونۍ تر سه شنبې ورځې د جاپان په سمندرګي او خوتسک سمندرګي په لویدیځو برخو کې وشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د روسیې د سمندري ځواکونو یو پوځي ویان ولادیمیر ماتفیف ویلي په دغو پوځي تمریناتو کې یولس کشتۍ، دوه اوبتلونه، دوه نور وسایط چې د سمندر له تل څخه د ژغورنې لپاره کارول کیږي، دوه اوبتل ضد الوتکې او څلور هلیکوپټرې برخه لري. د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل د تمریناتو اوله برخه په جولای میاشت کې په بالټیک سمندرګي کې سوې وه. د روسیې او چین وخت نا وخت د هغه څه په وړاندې یووالی څرګند کړی چې دوی یې پر نړۍ د واکمنۍ لپاره د امریکا متحده ایالاتونو هڅې ګڼي. مسکاو او پیکینګ د شانګهای د همکاري سازمان مخکښ غړي هیوادونه هم دي. له آسیایي او اروپایي هیوادونو جوړ دغه پوځي، سیاسي او اقتصادي بلاک په 2018 میلادي کال کې تشکیل سو. ترې وی لسیزې زیات موده کېږي چې دواړه ګاونډي هیوادونه ګډ پوځي تمرینات کوي. د دوی سمندري ځواکونو خپل اول ګډ پوځي تمرینات په 2012 میلادي کال کې وکړل. په تیرو دریو کلونو کې مسکو له پیکینګ سره خپل اړیکې غښتلې کړې دي. دا په اصل کې د چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو له لویدیځ سره په تقابل کې دی. دا وروستي پوځي تمرینات له شمالي کوریا سره ډېره فاصله نه لري. په وروستیو کې د دغه منځوي سوي هیواد د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله په سیمه کې کړکیچ ادامه لري. مسکو او پیکینګ دواړو په وار وار د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. په پام کې ود روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له بیلاروس سره په روانو پوځي تمریناتو کې چې د ګاونډیو هیوادونو د خبرداریو سبب سوي برخه واخلي. مسکو او مینسک ویلي په بیلاروس او د روسیې د لویدیځ په ځینو برخو کې د زپات 2018 په نوم پوځي تمریناتو کې 2200 پوځیان برخه لري.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ستاسو له پیغامونو
زمانم صدق الله ده. زما په نظر دا کوم راتلونکي انتخابات چې دي د 1990 کال ولایت شورا او پارلماني انتخابات چې را روان دي، د سر کې کوم کسان ګمرل شوی دي، زما په نظر دا ټول هغه خواني کسان دي، هغه کسان دي چې په درغلیو کې او په رشوتونو د شاینو کې لاس درلودو، تر څو چې دا نه یې لری شوی لدی وظیفونه زما په نظر انتخابات نسی صفه کېدلای. صحیح ډول څوک په صحیح رائے باندې نسی راتلای پارلمان ته او
زمانم فیروز د خوست ولایت. کچی ته په انتخاباتو کې درغلی وی کار اهلی کار ته ونه سپارل شي، 15 کاله هو زپیدلو، ان شاء الله 15 کاله بنور هم دام داسه زپیګو. نو درغلی مخنه باید هټوګي ونسی او داسنه چې او توک په درغلی ویني او دی په مقابل کې عکس العمل نه خي.
زمانم فاتح الله دې زمنګ نظر خود سې دي چې د ولایت شورا او د پارلمان دواړو ار سړج دې ځان ته نفر لري او خلک ځان ته راجم کوي، خو باید واقع اندس نفر ودرېږي چې موږ ته خدمت وکي او سبا ورځ دې زمنګ د ملک د آبادۍ په خاطر باندې یو مخ پټل لري ګامونه واخلي.
د روانو انتخاباتو په اړه د خلکو نظریات مو اوریدل. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، له دې سره د خبري مجله پای ته ورسیده، خو یو بل نیم ساعته خبري مجله هم لرو چې سلطان محمد سرور به پکې ستاسو کوربه وي.